السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه یو سات دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیله سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری مشر په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. له خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال پروسه بیا پیلېږي خو د ځینو واکسینونو تر لګولو وروسته. فیسبوک، انستاګرام او واټساپ تر شپږ ساعته پرچاوی وروسته بیرته فعال شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویندی شیرمن د افغانستان د وضعیت او دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبرې وکړې. په پرونی کتنه کې چې په تاشکند کې وسوه، میرمن ویندی شیرمن د ازبکستان مننه کړې چې د افغانستان د مسایلو په تړاو یې له امریکا سره همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ویندی شیرمن له شوکت میرزیایوف سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړي. شیرمن په ازبکستان کې هم په اقتصادي او دیموکراتیکو پروسو کې د پرمختګونو او د بشري حقونو د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د منځنۍ آسیا د اکثرو هیوادونو په څیر ازبکستان هم له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې اندېښنه ښودلې، ځکه هم یې له امنیتي پلوه د خطر احساس کاوه او هم له دې بیرې چې د پناه غوښتونکو جوپی ورته مخه نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو ور بیا پیل سي، خو لومړی به دوی د شریا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي. د واکسین دغه کمپاین وروسته له هغې عملي کیږي چې د دې ناروغۍ تر خپرېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ له موقتي کمپونو د دغو کډوالو انتقال وځنډول سو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون ویل هغه څه باندې 9400 افغانان چې په وروستیو کې له افغانستانه ایستل سوي او په امریکا کې په موقتي کمپونو کې اوسي او د شری کلاچرک او چیچک په وړاندې واکسین سوي دي. هغو افغان کډوالو ته چې په اروپا او منځني ختیځ کې په موقتي ډول میشت کړی سوي هغه واکسینونه ورکړل سوي چې اکثر امریکایان یې په ماشومتوب کې لګوي. د طالبانو د حکومت لخوا پرون د اته ورشو نویو ګمارونو اعلان وسو. په دې ډله کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سرپرست، د قلو اردوګانو قمندانان او د څو وزارتونو مرستیالان شامل دي. طالبانو په خپلو نویو تشکیلاتو کې د ملي اردو د قلو اردوګانو نمونه له شاهین، پامیر، اتل، تندر، ظفر، میوند وربدل کړي او د کابل، کندهار، مزار شریف، کندوز، هرات، لغمان او پکتیا قلو اردوګان یې یادې کړي دي. په دغه تازه لیست کې هم د کومې ښځې نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت یې ملایان دي. د طالبانو لخوا د کابینې د اعلان له لومړي پړاو راوروسته ګڼو خلکو یې انتقادونه کړي دي. د امریکا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده او د ټولو قشرونو استازیتوب نه کوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څه باندې 100 تنه شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرماس پرون له استرالیا اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي د پرتګال حکومت د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ سلو شاګردانو او کارکونکو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی دی. د راپورونو له مخې دا کسان په هغو 215 مسافر کې و چې د یکشمې په ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه قطر ته یوړل سول. شغلی سرماس کابل ته د طالبانو تر راتلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل سوی دی. د سرماس په خبره دغه انسټیټیوټ د 350 شاګردانو تر څنګ د هر یو افغان سندرغاړي او هنرمند ژوند له خطر سره مخامخ دی. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې موسیقي، سینما او تیاتر منع کړی وو. دا ورکه څه هم رسمن د سندرغاړو او سندرو په تړاو دوی څنې دی ویلي، خو په خواله رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپاره سوي چې د طالبانو غړي د ځینو سندرغاړو دفترونو ته ورغلي او وسایل یې ورمات کړي دي. فیسبوک، انستاګرام او واټساپ پرونه وخته د شاوخوا 16 ساعتونو تر پرچاوي وروسته بیرته برحال سول. فیسبوک چې دغه شبکې مربوط دي په خپل بیان کې ویلي چې ځینو خلکو د فیسبوک په خلاصولو کې ستونزه درلوده. فیسبوک شاوخوا 2 میلیارد فعال غړي لري د اسعارو په مارکیټ کې د فیسبوک د اړوندو اپلیکیشنونو لپاره پرچاوي سره سم د دغه شرکت د ونډو بیې دوشنبه نږدې 15% ولوېدې. رویټرز اژانس د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیتي کارپوهانو په حواله لیکلي چې شایي کومه داخلي تېروتنه د دې لوی پرچاوي سبب سوې وي یا ممکن کوم چا له دننه قصدن دا کار کړی وي. دا په تېر یوه کال کې د فیسبوک او اړوندو شرکتونو تر ټولو اوږده پرچاوي بلل سوې ده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر او بایونتیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین دوه ډوزونه یا دوی ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون وویل چې دغه تقویتي ډوز شایي د دې ټولنې په غوړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمره کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول سي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کیږي چې په ارزونو کې معلومه سوې دریم ستن یا ډوز په هغو کسانو کې چې د 13 او 55 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټي باډي یا معافیت اندازه خورا زیاتوي. په ګرجستان کې واکمن ګوند د ښاروالیو د ټاکنو ګټونکي اعلان سوی دی. د یکشنبې ورځې د دغو ټاکنو څارونکي وایي د ټاکنو پر مهال ځینې ګډوډۍ لیدل سوي دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تیر مازیګر اعلان وکړ چې د ټولو رایو په شمیرلو سره واکمن ګوند د ګرجستان رویا ګوند 64.5% رای ګټلی. مخالف ګوند ملي متحد غورزنګ نږدې 1.5% رای خپلې کړي. له دې سره پر یو وخت د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی پلویانو مظاهره کړي او له زندانه یې د هغه د راخوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی چې جمعه له اوکراین څخه ګرجستان ته ستون سو د ټاکنو په شپه ونیول سو. هغه ویلي د نه خوړو اعتصاب ته به دوام ورکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. دراپورونو برخه تا ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی وای افغانان له جدي بې برخلیکۍ سره مخامخ دي. ګراندی ویلي که چیرې په افغانستان کې د ننګونو د حل هڅې ناکامې سي کړکیچ به شدت پیدا کړي، نو اړتیا ده چې له افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وسي. په وروستیو میاشتو کې د جګړې له کبله په زرګونو کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د دوی اکثریت خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته باید عاجلې بشري مرستې ورسول شي. د یو این ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندی د دوشنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د عالی کمشنری په 2 کلنۍ اجرایي غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
ملیونز اف افغانز have been uprooted for more than 40 years.
په ملنونو افغانان له تباندې تلويش کولنو بیا ځای سی او روسي تحولاتو لا پسې نوی ننګونی را منځته کړې. ما 13 میاش افغانستان ته سفر وکړ. تاسو لما او لګړو نورو مرستندویان اوریدلی چې وایي زیات اندازه مرستي باید بیل قید او شرط سمدستي چمتو سي. که په څونې کې دا کار ونسي ناورین بنور هم سي. زه د خلکو د بی ځای کېدو پاړه وړاندوینه کې تل محتاط يم، مګر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازه په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بی ځای کېدو لامل وګرځي.
اند پاسیبلی ایکسټرنل displacement.
د فلیپو ګراندی په وینا افغانان چې په تیرو 4 لسیزو کې کډوالۍ ته اړ شوي اوس وخت بیا له بې برخلیکۍ سره مخ دي. هغه ویل په اساسي مسلو له هغې ډلې د ښځو او لږکیو د حقونو په تړاو باید له طالبانو سره راغنده خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر زیاته کړه چې د ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د ظرفیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې، ځکه چې په تیرو 4 لسیزو کې دغو هیوادونو د افغانانو د نسلونو کوربه وو او نور ښایي امکانات ونه لري. د فلیپو ګراندی په وینا دا مهال په ترکیه کې تر 3 لکو زیات افغانان اوسي. هغه له دغو هیوادونو مننه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځایه کېدل او نورو سیمو ته کډېدل هم یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. اکثر خلک د جنګ جګړو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسېدونکي 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنګونو کې ووژل شو اوس د 15 بچانو سرپرستی ور په غاړه ده او لستونزو سره مخ ده.
کله چې دا جنگ شروع شوه نو د جنگ کې موږ راووتلو رالو، دلته نور حکومت چې وو هغه مخکېنی هغو موږ سر وکوله، بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله نز موږ سر وشوه، نیم چیکن وشه هیڅ مو نشو. نیمه میاشت هم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو، نه پکې وارونه شته، نه پکې کوټې شته، بوجۍ نه مې څه تاټ ګنډلی، فقر مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماش وخواړه. څه په سوال باندې دا ماشومان وباسم وګرځي، لږه ډوډۍ ډوډۍ راوړې، سپوره وخوري، یا ینګوله یا نه یې، خلکو سره مرستې وشوې، وړې واخېسته، غواړي واخېستې، موږ د خسیاریان نه
پلازمینه کابل چې وارد مخه پکې له اصلي وړتیا څو چنده خلکو اړولي وو، د جنګونو په زیاتېدو ورته یو وار بیا کډی بار شوي او لا هم په پارکونو او سړکونو کې زرګونه کسان خپلې شپې ورځې تیروي. اکثر د افغانان د خوراکي موادو غوښتنه کوي او په دویم ګام کې بیا له مرستندویو ټولنو د عاجلو سرپناو هیله لري. د دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په ګډون بیلابیلو سازمانونو ویلي وو میلیونونه کسان اکثر ماشومان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی او هغه 1,200,000,000 ډالر چې تیره میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوې لا یې درک نه دی معلوم.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ. په داسل کې چې له افغانستان نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو لړۍ روانه ده، په افغانستان کې د نن هم په زرګونو کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د ازادي راډیوي مجله په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ترغه مخ کې دا اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت لیکنه کړې. ورځپاڼې په ټول کابل کې هر ځای د افغانستان د ویجاړېدونکي اقتصاد نښې لیدل کېږي. تر سر لیک لاندې کاغلي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په یو ناوړه حالت کې دی. د مطلب لیکوالې پامیلا کانسټیبل لیکلي چې بېوزله کورنۍ د کابل ښار په بازارونو کې د خپلو کورونو وسایل پلوري څو نقدې پیسې ترلاسه کړي. لیکواله زیاتوي چې په څو کم اونیو کې د امریکایي ځواکونو وتل، د افغان پوځیانو ځای محاصره کېدل، د افغانستان د جمهوریت سقوط او د کابل هوایي ډګر د تخلیپې کې ترسره شوې او له امله یې د افغانستان اقتصادي وضعیت په ناببره او خطرناکه توګه یو بحراني حالت ته ورداخل شو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه همداراز دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان د یو فقیر هیواد په توګه چې کابو 40 میلیونه نفوس لري په داسې وخت کې نړیوال حمایت له لاسه ورکړ چې اوس یې په نړیوال مالی سیستم کې هم نقد پیسې او مالی امتیازات کنګل شوي دي. ورځپاڼه د مطلب په دوام کې وایي چې طالبان کوم چې اوس پر دغه هیواد واکمن دي، تر دې دمه یې د روان اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده وړاندې کړې. مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې اوس د افغانستان دولت ادارې بندې دي او یوازې د افغانستان مرکزي بانک ځینو معلمینو او نورو کارکوونکو ته تنخواوې په نسبي ډول ورکړې دي. دغه لیکنه کې راغلي چې خصوصي بانکونو هم له خپلو مشتریانو سره ورته چلند کړی او ډېری افغان سوداګر د کابل له سقوط سره سم تښتېدل او د خپل فعالیت د دوام لپاره مبارزه کوي. د واشنگتن پوسټ مقاله زیاتوي چې د بشر حقوقو ګڼو نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو هم په افغانستان کې د اوسنی بشري ناورین د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې. امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د برېښنا د موجودیت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا لیکنه په دې سرلیک ده: که طالبان د برېښنا پیسې ورنکړي، کابل به تیارې سره مخ وي. مطلب کې راغلی چې د راروان ژمي په راتلو سره که د منځنۍ آسیا هیوادونو د وارداتي برېښنا پیسې ورنکړل شي، ټول افغانستان به تیاره شي. ورځپاڼه د افغانستان د برېښنا شرکت پخوانی مشر داود نورزی له خولې وایي چې د برېښنا د نشتون په صورت کې به هیواد له یو بشري ناورین سره مخ شي. د نورزی له قوله ویل شوي د دغه ناورین تاثیرات به پر ټول افغانستان خواره شي، خو خاصتاً پر کابل باندې تیاره به راشي او افغانستان به بیرته هغه وخت ته ولاړ شي چې برېښنا یې نه درلود او الکترونیکي اړیکې نه وې موجودې. افغانستان ته د نیم هیواد برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه راوارد کیږي او د هیواد غرب ته له ایران څخه برېښنا وصل شوې ده. د افغانستان د کورنۍ برېښنا کچه هم لوړه نه ده او کابل پر وارداتي برېښنا متکی دی. ورځپاڼه لیکي چې د برېښنا ناڅاپي قطع کېدو احتمال ډېر دی او خاصتاً د منځنۍ آسیا هیوادونو له لوري او په ځانګړې توګه بیا د تاجکستان له خوا چې اوس یې د طالبانو د رژیم مخالفانو ته هم پناه ورکړې. مطلب کې دا هم ویل شوي چې د تاجکستان افغانستان اړیکې هم له طالبانو سره داسې ډول دي چې په هغه هیواد کې د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف دی اوسیږي، او دغه هیواد له افغانستان سره په خپلو پولو کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د طالبانو د ویان دفتر او د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت تر دمه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ښکلي چې تر دوه میاشتو مخکې د افغانستان برښنا شرکت څلوېښت میلیونه ډالر پانګه درلوده، او هغه مهال د افغانستان برښنا شرکت مشر داود نورزی ویلي وو چې د پخواني دولت چارواکو د کابل د سقوط په وروستیو ورځو کې ترې وغوښتل څو دا پیسې دوی ته ورکړي. طالبان د نړیوالو مالي تحریمونو او همداراز پر نړیواله کچه د افغانستان د مالی شتمنۍ د کنګل کېدو له امله نشي کولی له دغو څلوېښت میلیونو ډالرو ګټه پورته کړي. اوس مهال افغانستان د برښنا له امله نوي میلیونه ډالر پوروړی دی، او دا کچه هره ورځ د زیاتېدو په حال کې ده.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د وښو د میډیټیشن کتاب پړه غږیږو چې فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی.
دا کتاب ته مې ور فکر شو او د خپل ټولنې حالت ته مې چې وکتل و مې کتل چې ان شاء الله دا مفید تمام شي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ پړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند للا سپهر لوري فریادی شوربا داد جنگونو وینو تگی خپل انسان بدل کا.
سید فخرالدین هاشمی د ماشوم ادبیاتو او په دې برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
اوس خپل بچی بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي.
رجنیش چندرا موهن جین چې د وښو په نوم مشهور دی هندای عارف او فلسفي وو چې غوښتل یې انسان باطنی سکون ومومي او په دې خاطر ډېرې هڅې وکړې. که څه هم وښو د هند یو مشهور عالم وو خو خپله یې څه نه دي لیکلي، بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د وښو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. د میډیټیشن په نوم د وښو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې.
زلان صاحب، تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلې، د دې کتاب په اړه کراته وایي څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی د موضوع په افغانستان کې دومره عام نه ده، څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپل لومړی ځل یو موضوع مې په کار و په ویکیپیډیا کې، هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړ. نو دوه حالت ما توقع انزور را کړ چې موږ ژبه والی باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نه شي. نو په همدې خاطر پریکړه مې وکړه د موږ سره چې وکم خدمت وکم دو ژبې ته، او یو کتاب چې فائدہ مند وي، سودمن وي، ګټه ولري دو خلکو ته، نو ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي او څه په کار وي دو ته په ګټه ورشي. وروسته د غونه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې، د دو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شوه، د افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د په انټرنیټ کې د خوارې وړې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبې تر عنوان لاندې تالیف کړي دي، دا مې را پیدا کړل او یو مې را ټول کړل و مې ژباړل پښتو ژبې ته.
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو، نو بنا ان میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک پیژني، حتی که په انګلیسي ډکشنري کې سرچ هم پسی وکړي پیدا کولای شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یو جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو لیکل شوی و، خو تاسو چې دا کتاب راژباړلی، د دې کتاب محتوا سوای
دا کتاب اصلا څنګه چې په پښتو لیکل شوی دی روحي او مانوي ارامتیا د پاره ځینې اساسي نقطې پکې لیکل شوی دي چې د خپل د وشو ژوند لیک د خپل تجربه ده لکه څنګه چې پوهیږو د خپل یو فیلسوف په هند کې فلسفه ولوستله حملت په خپل په هندونو کې درس ورکول خو د ځینې مذهبي او نژادي تبعیضونو د عمل د تبعید شو امریکا ته د دوه کتاب موضوعات هم دغه چې څنګه وکولای شو خپل روح روان کنټرول ولرو څه ډول کولای شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرام کو بعضی تخنیکونه دي د همدغه لپاره چې مشخص وختونو کې تر سره کی او ډیر ګټور دي
میډیټیشن لکم ځای را پیل شو او دا چې څنګه مخ کې لاړ په دې کې د او شورول چې تاسو دغه کتاب را ژباړلې څو
میډیټیشن خو خپل ډېر لرغونی موضوع ده حتی په څنګه مخ کې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی بودایان هم کارولی دی مختلف حلقات د خپل واس مطابق استفاده ځنې کړی ده د لومړي ځل پیدایښت په اړه دومره معلومات نه لرم ځکه یو کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو خو اوشو ځکه ډېر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل کاپي او تقلید یې ونه کړه خپله یې را پیدا کړل ځینې تخنیکونه بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو هلته و خلکو استفاده ځینې وکړه بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن ورپسې ډینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن په څو ډولونه یې وویشلو او شو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوئ یا کار پرې وکړئ کېدای شي د روحي ارامي سبب شي تاسو خپل هم د غلارې چارې تمرین کړی
طبعا تر څو چې خپل یو څوک شي تجربه نه کا بل چې ته ان وړاندیز نه کوي د کاول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی خپل هم کلمې چې لومړی د مراقبه خوره واره پوسټونه ولیدل دا خپل ځان ته یو یو مې پکې خوښ کوم مثلا سهار وختي څو د خوب را پاتې کړی چې افکار ډیر ګډوډ وي ژبه په پاسنۍ تالو پورې نخلول کی سترګې پټیږي او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې مانترا ورته وایي دا د ځان سره تکرارېږي یعنی سترګې پټې کړو هیڅ د هیڅ څه په اړه فکر ونه کړو که داسې فکر وچو په حال کې اوسېږو نه ماضي شتون لري نه آینده فقط په دغو حال کې اوسېږو او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق او زفیر لرو چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون دای اکساید خارجوو زفیر همدغه رقم ژوره سا اخلو وروسته الله کلمه یادو او وروسته داسې فکر کوو داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي لاس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ یعنی واقعا ډېر موثر تمام شو راته
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تشویشونه پیدا کوي هغه له خپل وجود لري کوي یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی څنګه یو څوک کولی شي دغه یو څوک شي چې هغه د نن نه کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي هغه له ځان لري کې او د یو خالی بانس یا بامبو شي چې ژوند ډیر سخت نه وي لرواني اړخه
سمه ده دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ په دو کې دوه مطلبونه دي لومړی خو دا چې که ځان تش وګڼو دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو بامبو چې کله وکرل شي څلور کاله یې څوک پستر گم نمینی سالور کالابات یو په یو قدو باسی تا سلیر ویش و پینزه ویش مترو پوری رسیگی دی دو لمرنای هدف دی دو لارخوانه دا دی چه دی رحمان بابا دی شیر مصداق دی چه جوان دی زان پز مکه خیخ کرا لکه تخم کلوی والی دی خاور پا مقام شا لمرنای هدف دا غا دی لارخوانه نا او دوائم لارخوانه دا غا دی موگ وجود و دی موگ افکار د تشویشون او منفی انرژي نه ډک دي کله چې موږ سترګې پټې کړو داسې فکر وکړو چې موږ داخل وجود ټول تش دی هیڅ هم نشته نه مثبت شته نه منفي نو د نګرانۍ او د خفګان څه موږ ته نه پاتې کیږي فکر داسې فکر کول چې ټول تش یو فقط په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالت کې وروسته دا تمرین چې ډیر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کیږي که هر څومره ستونزې در باندې راشي ته داسې فکر کې چې هیڅ هم نشته روحي ارامتیا بلري
فکر کوي دا سی او سوچ ستونزې شته دي خو موږ هیڅ وګرنو په دې ډول خدا ستونزې نه حل کیږي کله په وړاندې بے پروايي هم کو بیا هم غستونزې شته
نه دا څنګه کیږي چې ستونزې مکمل د پامه وغورځوي شاته وغورځوي د ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پیښ کا صحیح د تفکر وکاو فکر وکاو خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کیږي او ډېر مزوروي په دوه طریقه هیرولای شو نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پیښیږي دا په اړه فکر وشي الله تعالی عقل راکړي فکر به وشي مناسبه پریکړه ورته وشي
اوس مثال دا کتاب ده کلونه مخکې لیکل شوی هغه تخنیکونه چې د خوشاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوی دي آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي
امکان لري دا کتاب مخکې لیکل شوی خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلی مخکې استفاده ترې وکړه خو چون موږ اوس سوره وژباړلو موږ ته نوی شی دی موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو د موږ دپاره اوس هم مؤثر دی ځکه موږ ته نوی دی او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې په دو دا کتابونه یې لیکلي دي وژباړلي دي استفاده یې ترېنه کړې هغه مخکې وختونه دي اوس هم استفاده ترېنه کېدای شي کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړیږي هر وخت استفاده ځینې کېدای شي
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي
نه دومره فرق نه کوي نارامي ده څه لس کاله وړاندې څه لس کاله وروسته څه په سابقه انسانانو کې څه په اوسنیو کې چې روح دې نارامه وي ده مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته هر وخت مفید او کرامت کېدلی شي
اوس مثلا یو انسان دی ستونزې لري خوشحاله نه دی ناهیلی دی په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي یعنې هغه مهم تمرینونه مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي د یوه ستړي د یوه خفه د یو ډیپرس انسان لپاره کوم دی
یعنی په دې کې خو ډېر لارښوونې مخکې درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي د ډار احساس کوي د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی داسې تصور کې د ځان نه یوه محافظوي یا ساتندوی حلقې یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي نو څنګه چې موږ فکر کوو ته سهاره به هماغسې آرام پراته وو پاتې شوه خبره د ژور خفګان کله چې یو خفګان ته حد نه ووځي ناهیلي تر حد نه ووځي بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري په خپلو افکارو کنټرول نه لري د هغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي پکې استفاده کولی شي باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی پښتو کې نور هم شته دي که نه شته علت یې څه دی
تر اوسه خو ما د دغه ډول کتابونو بیلګه نه ده لیدلې متاسفانه او که سریزه مو لوستلې وي ښاغلي فرید بزګرم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي د ناول کیسو شعر قصیده غزل د دغو شیانو شوقیان ډېر دي متاسفانه داسې یو څوک نشته نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع یو کار وکا د دې نظیر کتابونه به وي خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دو موضوع باندې کار شوی دی
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ښي د خوشحاله اوسېدلو په خاطر که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر اغه کتابونه هم ګټور دي یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی کنه
ولې نه کیدای شي خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري که د پوس په دو بسته کتابخانه کې تزرها و نډیر کتابونه دي خو شزی ولولم او په ځان عملی نه کم ماته ګټه څه شو هیڅ کتاب ولوله مفید نقاط تینه واخله او ګټه تینه واخله په ځان عملی که هغه وخت کېدای شي ګټه ووینو سمه ده په هغو کتابونو کې به ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي خو اوشو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي ژباړلي کېدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفادې وړ وي خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو دې موضوع نه او څه ډول پام کوو ورته
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راوژباړي
البته د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم خو د علامه رشاد یو خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولیکي. یعنی دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دې وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي. خو په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو ته قلم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، همدغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم.
ډېره زیاته مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 2.9 او اف ام 0.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعري ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډېر څه ویلی شو خو هر څه نه. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب، مسافر مو وژنې خاونده، د زړه هیلې مې نغمې شوې او ته ټپز یې کزار جانانه. ستاسې هغه درې شعري ټولګې دي چې ډېرې مخکې چاپ شوي دي، له هغو کتابونو را وروسته ستاسو کومه شعري ټولګه نه ده راغلې؟ وجه یې څه وایینې چې دومره لویه وقفه کې ستاسې کومه شعري ټولګه خپره نه شوه؟
یو لامل یې دا دی چې زه دلته په کاروبار مصروف شوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لرې مار وظیفه درلودله او دلته زه کاروبار مصروف شوم. کاروبار ډېر سرګردانۍ لري، یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخو باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم. دا هم باعث دې شو چې وزنډول شي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راشي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمیتوب شاعري دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون دره چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغه هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دې به داسې یو مثال ورکول دا لکه د یو بټۍ وي، د خښتو د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځيږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا دی چې معنویت پکې وده وکړي. ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 60 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یې مه پرېږدي. دي
اوس که یو شعر در نه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپل لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، لپی مخو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مشاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، خشیر ستاسې نظر کوم شعر ده؟
د خشیر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمه کو ډیر خشیر وی، نو که د شیر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت پتا ته یو شیر په وخت بری په زړه بری خو لګیږي، هغه وخت بس تا طبیعت هم دې ته آماده ای چې دا شیر جذب کی، او بل وخت بری یو بل شیر په زړه خو لګیږي د انسان، یعنی دا د انسان په خپل د مازغه د انسان د مزغو فریکوئنسی او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته. یو شیر نن ښه لګیږي سبا ښه نه لګیږي، دغه سی زه فکر کوم چې په خپل دغه معیار وی وي،
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي،
نه تل ښه شعر نه وي، یو وخت به ښه لګي یو وخت به ښه نه لګیږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه ده.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو ذوق پورې تړلی ده، دا هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده تی ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخوره چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېده، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه کړه، اوس دا په کباب څومره بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړي وي، څه ډول ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور لېږدوي، مثبت لرزې ور لېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده،
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې بستا واورم، خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر وستا سو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خده انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. استاد ته پکې دې کیس خبر را نغله، سیاسي خبر را نغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چیز د کوو د زده کړې ستوې، دا یعنی یو معلومات تیر ټولوې د کتاب له هاردویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دې ده، ولی ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کی. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغ لکه را نغله، اوس دما نور داسې شاعري و مخکې شاعري کړې وه، دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق پوهنځي دي، ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره د یو وړې خبرې سره یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو دا خو په هیڅ وخت کې یعنی دغه اړخ یې اګنور کیدلی نه شي، یعنی له پامه نه شي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خوده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي، ستا په ذهن کې به ډېرې خبرې هنریزې نه وي. دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نه شي کېدی. نو دته مجبور هنری هغه کوي. بیا د دې د هنریت دپاره بیا یو خاص حالت ده چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغسې هنری بیا وایي.
ستاسو په شعر کې ولسي رنګونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مه غوړوه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تیر عمر یو حالت رایادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مه غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي. امپتي دا مانا چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم ده، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي همغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه ناڅه ما خو تبه ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې، په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې. نو
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم بجهان بدل کا، یا میلن کن کا، یا میلن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خات شو نو هم دے چا باد تفریخوت، نمنگ خات شو نو هم دے چا باد تفریخوت، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زما زان بدل کا، بید ارمان جنازو صادق سو پکے، بید ارمان جنازو صادق سو پکے، دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنو ننوان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بے زڑکا زما زان بدل کا، خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا، زما پنم پا زیارہ تو باندے شالما شمے دہی چاپ مزار ماں
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا تروسه و کتاب چاپ شوی دی. درې په 2015 کال کې چاپ شول. د ماشومانو د خوندیتوب ټولې یاسی د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام دی د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا دی چې نوي په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی. یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسل منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ترافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا تا لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، دخوا پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپلسي هغه به نیم نه پوهېږي چې وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړه پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه وړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلي دي په مالیکلي، بیا تصویر عین شی ده ورسره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو په یوه لیکه کې یا یو استه لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. زمن کې مې دغه ورته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الیکان د نجونې او الیکان لین مکتب ته ننوځي، سیم ته ټولګي ته، تاسو هم دغسې لاړ شئ، یو بل مټې لکوئ، مثال په نوبت سره لاړ شئ. دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دی په خپله ونه لولي، یو څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای شي د ټولګي د لارې، دغه شي ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاذه چاپ شوی چې دا اوس یې ما په اړه خبرې درته وکړې.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل دا خو د څه کوي؟ وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لرې؟ دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري، ځکه ته نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې، د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه پوهې، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډیر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپیریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي. لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپل نه سي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم لږ
شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح لا لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه در واخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال درکړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی پخپله ځان ته ماشوم پخپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هېڅ کله ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زه وایم زه دا دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. کنه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه پشا کولی هم نه سمه. خو د پیشو بچی اندي کدي خیال کړی خدل تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یم، فلسه کو دې څه کار نه کوي. کدي خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویل لیمنې مې ډېر وړو کې سلور کله نه ده، وای ابا ملا وای دا زمون کر پیشو بچان راوړي اوس نسته قبل کورته وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړو، دا ولي ګوره ولي کې ډېر زور ماته دې موضوع راکړه. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلی ده، دې ما ولي پیشو خپل بچان څو کورو ګرځي، کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور مارې پکې چې ته یو دې ترکان کور ده، زه به دې ترکانی دې ته ور یاد کم، یو کیسه به پیژنې، یو دې استاد کور ده چې دا استاد په یو کې ته سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانه سره آشنا شي، یو دې اشپز کور ده چې هغه ته بیا ډېره خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبولې مسلې ته راځم، کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژوي زما د اولادونو لکه دغه لیمی چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي بیا خپل ماشومان ته وایي، هغوی بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدای شي مثلا هغه ادبي زکتون ته ډیر پام نه کړی، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه، هغه د ماشوم په ژبه وي که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سمونه وي؟ یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او که بیا مشکل پسند دی کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ماته خوند راکړی چې دا ځای، خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزو یا غر بدلی ده ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویل، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړو کوي سړی نور خلک اوچت اوچت خلک دې ټولنه کېسته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولا دوی در کې که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که ده ته له طبیعت یو شی را واخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزه څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اول یې چې درس ورکړي، ته دومره تکړه ګوره ترشلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې امید چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی. دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوریدونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوه، خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیق کړي نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضایې به نه ځینې کوي، پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې. او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیرې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي.
تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
خبر دی آسان کړل زما غد ټول جملې در آسان خلک دی خبر را کړل د ماشومان د رښتیا وای د ماشوم په دنیا کې چورتې مرغې د سترته ویل دی منی بحث نه در سره کې چې مرغې چرته به خبرې کوي خو کزه تاسو ته په تفصیل خان دی چې مرغې چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږی او کده شایان دی حیوانات په تر بده تراسي چې مثال اوسې خپل بچي بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله کلمه کتابچه ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی بیا خو باتمن یو څه راباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلی نعیم غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به چا ناول راواخم یا به خلاصم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسې
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.5
درنو اوریدونکو د آزادی رادیوی مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
نکو نوری نکو
پکینو جرگی بوکڑو غرونو نخترو تا پکینو جرگی بوکڑو یا رستا پخلا بی خدا زان زانے خبرے خدا زان زان خبر
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com